دوی به جسوی در ازادی راژیو آوریدون که پروگرام تا بخیر رغلاست ازادی راژیو در یه ساعت تخ پروانه تر درویو بجوده پا دیخ پروانه که در ازادی پا چپوکی پروگرام لرو نن پنشم بده در قوس اتمانی چه در 1309 هجری المریس کال چه در 2003 میلادی کال در نومبر لنهوشته می سره برابر ده پا در پروگرام که چه پر کما موضوع بحث که جه او در چه چوک میلمانی دی در بروستا در تاوو ایو اول پا مکری در ازادی راژیو در ساعت مهم خبرونو تا افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل چې په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ په حمله کې لستنه وژل سوي دي چې برتانوي وګړي هم پکې دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي د اقتصادي عمل داسې پلان چې په افغانستان کې د سولې تر موافقې وروسته پانګه دې هېواد ته راجلبه کړي ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای سي. او په ګرجستان کې جمهوري ریاست د حاکم ګوند کاندیدی سلومې زورابشویلی ګټلې دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو په وسلواله حمله کې لستنه وژل سوي دي او وویشتنه زخمیان دي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه په دغه تورسي برید کې لس نفر خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي چې په هغو کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسی دی، د انګلیس هیواد د بریتانیا چې هغه هم وژل شوی دی، او درې نفر نورې چې دي هغه مجهول هویت دي، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. اوویشت نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې چې یولس نفر د نیپال هیواد دي او پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
د کورنۍ چارو وزارت دی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حمله څلور وسلوالو کړې وه. نصرت رحیمی وویل چې امنیتي ځواکونو په دې کمپ کې د یرغمل شوو چې شمېر یې 313 تنه وو د امنیت د اندېښنې له امله په چټکۍ کار نه سوی کولی، او له دې امله دغې حملې تقریبا ټوله شپه دوام وکړ. نصرت رحیمی وویل چې حمله د نن سهار په 4:30 بجو پای ته ورسېده. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی شوی چې د دوی لپاره مهم برای دی.
د سولې پروسه مهمه پروسه وه چې ټول په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو لین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي د هغې هرکلی وشو.
د سویس په جنیوا ښار کې نړیواله غونډه د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې وه. په دې کنفرانس کې د نړۍ د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د ډیرو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي د اقتصادي عمل داسې پلان چې په افغانستان کې د سولې تر موافقې وروسته دغه هیواد ته پانګه راجلب کړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولی سي. هغه په جنیوا کې د نړیوالې غونډې هرکلی کړی دی. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلي دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله سوه، د افغانستان حکومت اصلاحاتو ته وهڅاوه او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړ. مثبته خبره ده. د امریکا حکومت د سپتمبر په وروستیو کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خونړیو پیښو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ اونۍ کې د کوچنیانو په ګډون د ملکي وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس هر وخت د ملکي وګړو امنیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو د غوس ماتړ ماموریت امریکایي قواو پرون تایید کړ چې په هلمند کې پر ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایی برید شوی دی. د امریکایي قواو ویندوی په دې حمله کې د ملکي وګړو د وژل کېدو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته تاوان رسېدلی دی. په ګرجستان کې جمهوري ریاست د حاکم ګوند کاندیدی سلومې زورابشویلی ګټلې دي. خو د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او د مظاهرو ژغې اوچت کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلی و ترسره شو. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن وویل چې سلومې زورابیشویلي چې په دوهم وار ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رای ګټلې دي بریالۍ ده. د ګرجستان مخکني صدر اعظم بدزینا ایوانشویلي چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکني ولسمشر میخایل ساکاشویلي جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول وشادجه ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې هغه یوازې په دوهم دور کې 40.48 رای ګټلې دي. د چین پیژندل سوی یو کس لو ګوانګ به درکدې. د هغه شدي او د بشري حقوقو ډلو ویلي چې لو په شینجیانګ ولایت کې وو او له څونو راهیسي د هغه څخه احوال نه لري. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوه اداره چې په جرمني کې فعالیت کوي ویلي چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې پولیسو نیولی و. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غږ کړی دی. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورلد پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه ښځې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره قاشغر تتللی و او د نومبر له درې میراهیسې خبرینه دي ورسره کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. امروز باز ما با آقای ساروان در خدمت شما هستیم. موضوع را شاید خودتان می بفهمین که همین مسئله نتایج کنفرانس ژنو و همچنان در این روزا مسئله صلح هم باز کمیسیون انتخاب شده اما تر نیست.
بله و دل یا بل سر ارتباط
لیم. بله بله همین موضوع تا صحبت میکنیم. خود تطمع دیگه یک مقدمه هم آمده ساختیم.
زبا وردون که تا نظر سبتم رو ویم چه در افغانستان پاره در ژنو په دو روزینی کنفرانس که در افغانستان حکومت در سولی لپاره خپل پلان هم اعلان کرد. افغان چارواکو په دې کنفرانس کې وویل حکومت سولی او ثبات ته ژمن دی او له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو. د کنفرانس په پای کې په 9 مادو کې د برخوالو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید شوه چې د سولی اصلاحات او پرمختګ پر مسالې د شویو بحثونو یادونه پکې شوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه شوې ده. د ګډې اعلامیه په پای کې ویل شوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتو په کوربتوب جنیوا کنفرانس تایی او ګډونوال په 2019 میلادي کال د جکپورو چارواکو غونډي او په 2000 میلادي کال د وزیرانو په سطح د کنفرانس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د افغانستان ولسمشر پرون چهارشنبه په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر 8 خبرو وروسته د سولې لپاره پلان جوړ کړی او درې اساسي اندېښنې له خلکو سره شریکی کړي دي. د شاغل غنی په وینا لومړی اندیشته د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت او دوهمه له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل او دریمه اندیشته دا و چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دا پروسه باید د افغانانو په مشري په مخ لاړ شي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې له طالبانو سره د خبرو لپاره 12 کسیزه ډله برابر کړي چې د هغه په وینا د جمهوریت ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. د سولې مشورتي بورډ چې ولس مشرغنی په جنیوا کې یادونه وکړه نه کمیټه لري چې د په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازي توپ کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ویل سولې باید د افغانانو او د افغانانو په مشي وي، باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقونو درناوی وکړي، په تیر بیا د ښځو د حقونو او اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. دا د ښاغلي عبدالله څرګندونه وي. د جنیوا په کنفرانس کې د یو شپېته هیوادونو 15 نړیوالو سازمانونو استازو د غرض د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو هم برخه اخیستې وه.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیوی ما در کابل تشریف آوردن. به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر اکبر وردک کارشناس مسائل سیاسی هستند، مسائل ژنو از نزدیک تعقیب کردن، اونا مهمان ماست. بر از نام احترام تقدیم است.
نظر سب دستی به او که چه دا کنفرانس پا دو برخو ویشد. یو داده چه کنفرانس چنگه او ده افغانستان لپاره چنگه او او ده دوی پا نظر نریوالو افغانستان چنگه ارزیابی کو؟ آیا په 2014 میلادي کال کې نړیوالو ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې مشروطې دي، که چېرته افغانستان خپل کورنۍ کار وکړو، اصلاحات یې راوستل او ځینې نور تغییرات یې راوستل، نو دوی به مرستو ته دوام ورکوي، او کنې دوی مرستې مشروطې دي، مرستې ته دوام نه ورکوي. له دې نظره به وڅېړو، او بل بیا به جلا په دې باندې بحث وکړو چې په دې کانفرنس کې د سولې مسله ډېره مطرح شوه. د سولې په برخه کې د افغانستان پیشنهادونه څنګه دي؟ دا بورډ او دا کمیسیون چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا 12 کسیز لاوی دا څنګه دی؟ دا ترڅه د پوری کول شي چې په خبرو کې پرمختګ راولي، او آیا طالبان منی او نیم منی؟ دا بیا بل موضوع ده. نو لومړی بل شاغل رحیم الله صافی څخه د آشنا پوهنتون د استاد څخه پوښتنه وکړو چې کانفرنس د افغانستان لپاره څنګه استاد په نظر؟
مننه جناب څاروان صاحب، زمونږ ورور نظر صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د رادیو د لارې ټولې هغو اوریدونکو ته چې زمونږ آواز دمګړی اوري خپل احترامات وړاندې کوم. طبعاً چې تاسو ډېر ښه د کانفرنس په محتویاتو دغې نه مخکې چې کوم هغه بکګراوند په هغې باندې مرڼا واچوله، ولې زه یو شی ور اضافه کوم چې هغه دا ده چې د اوریدونکي تر برنامې اخره موږ سره دي، نو لږ به وضاحت وي ورته چې دا کانفرنسونه په سلسله د توکیو د کانفرنس نه وروسته چې 2012 کې شروع شو، هغې نه وروسته بیا په برکسل کې کانفرنس و، بیا ورسره دغه د جیماف یا د جنوا کانفرنس شروع شو. دا د کانفرنسونو یو تسلسل دی، ولې زما په نظر باندې په دې ځل باندې چې د ده په داخل کې د افغانستان د حکومت له اړخه وزارت مالیه د هماهنګۍ مسولیت په غاړه درلوده چې د ډونر سره یا د تمویل کوونکو سره د دوی هماهنګي او همغږي ډېره ښه وه، تر ځایه پورې چې ما د دوی هغه ګزارشونه چې راټول کړي وو په داخل د اداراتو کې، او د دوی همغږي او مسلسل مجالس د نړیوالې ټولنې سره، دا د ستایلو وړ دي، امادګي کافي وه. ولې دا چې څومره نتایج به پې مرتبېږي، دا به انشاءالله په د خبرونې په اوږدو کې انشاءالله په مسلسل مفصل بحث
کوم. خب همدرد صاحب، شما هم کانفرانس از نزدیک اگر تعقیب کردین، شما به طور خلاصه چی برداشت کردین از این کانفرانس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب تاسو ته، ساروان صاحب ته، ستاسو درانه میلمه ته، او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. دا د لکه څرنګه چې میلمه وویل، دا د توکیو، بروکسل او د وارسا د کانفرانسونو مغه د لړۍ یو برخه وه، لیکن دا د بروکسل او د وارسا د کانفرانس سره د دې کانفرانس یو بیروالی مختلفاله په دې کې وو چې په دې کې د افغانستان د حکومت هغه ژمنې چې په وارسا او بروکسل کانفرنس کې کړې وې د هغې د ترسره کولو هغه ژمنې نړیوالو ته ښودلې، چې تر یو حده پورې زما په نظر باندې کوم کانفرنس چې موږ تعقیب کا، یا کومه اعلامیه چې مخکې ساروان صاحب ولوستله، او کوم جزئیات چې د دې راوتلې، تر یو حده پورې ډېر بریالی کانفرنس و، ډېر مهم کانفرنس و. د افغانستان لپاره هیله لاسته راوړنې درلودلې، تعهدات نور هم تر 2020 کال پورې د افغانستان سره وشول، او لاول دینه چې په دې کې کوم مرسته افغانستان سره نه کېدل، لیکن بیا هم اروپایي ټولنې د 515 میلیون ډالر مرسته هم چې وکړل، هغه د صحت او د هیو حکومت ولای او د ټاکنو لپاره د مرسته به تر 2020 کال پورې د افغانستان د حکومت سره کیږي. نو په مجموع کې لا سراونه ډیر زیاتې وي، جزئیات ډیر زیاتې کړي، جزئیات تلاړ سو فکر کوم ډیر وخت به ونیسي.
بله،
خو ښه خبره تر ټولو دا وه چې کوم جزئیات چې دي هغه دا دي چې تقریبا 90% کومې هوکړې چې د افغانستان حکومت یې ژمنې کړې وي، دغه ټولو هوکړو یا ژمنو تقریبا 90% په دې کانفرنس کې چې دي هغه دوی د عملي کولو ژمنه وکړله چې دا عملي شوي دي. د افغانستان حکومت په دې جمله کې تقریبا دوی ویلې چې 45% چې دی هغه نورې پاتې دي، هغه ژمنې هغه به هم تر 2020 کال پورې تکمیل شي. همداراز دوی ویلې چې 80% په عدلي او قضایي برخه کې کوم ژمنې چې شوي هغه ترسره شوي دي، 80% د اصلاحاتو مالی چارو په برخه کې ترسره شوي دي، همداراز په نظامی برخه کې چې دي اصلاحات چې دي 50% راغلي دي، د خصوصي سکتور په برخه کې 50% اصلاحات راغلي دي، د ښځو په برخه کې 90% دوی ویلې چې موږ اصلاحات کړي دي او ریفورم رامنځته کړی دی، د خصوصي مشارکت په برخه کې، د ښي حکومت ولای په برخه کې، د ښاري پراختیا په برخه کې، د ټولنیز خوندیتوب په برخه کې، په دې اړه باندې دوی چې دی کار ترسره کړی دی، او د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې چې دی هغه کار ترسره شوی دی. همدارس په دې کانفرنس کې ژمنې هم وشولې. د افغانستان د خوانه ژمنه دا وه چې د رڼو عادلانه ټاکنو او باوري ټاکنو یو فضا به رامنځته کوي، ځکه راتلونکي ټاکنې د ولسمشرۍ ډېرې زیاتې مهمې دي د نړیوالو دپاره هم. نو دا یو تعهد وشو د ټولو تعهدونو په سر کې، دا و د امنیت د سکتور اصلاح وه، هغه به هم د بایومیټریک د سیستم د لارې دغه اصلاح کېږي، ځکه چې د امنیتي برخه کې مو څه مشکلات او څه نړیوال مشکوک دي په دې اړه باندې. دا د نړیوال بانک یا IMF کوم معیارونه چې دی افغانستان حکومت په مخ کې په دې کې یو څه کار کړی دی، نور به هم کار کوي، او دغه معیارونه به د نړیوال بانک چې دی
تشکر. خب ډاکټر صاحب اکبر وردک، شما کانفرانس از تعقیب کردین، شما چی نتیجه گرفتین؟ در مجموع یک تقسیم بندی هم از نقطه نظر خود کانفرانس هم اگر شبت نمیشه، برای اینکه روز اول تقریبا تمام مسائل روی مهاجرین، مشکلات مهاجرین افغان چی در داخل بجاشده، چی در داخل، و مهاجرین مشکلاتشان در ایران و پاکستان، همچنان در اروپا و اینجا بود. در روز دوم زیادتر مسائل اجراعات دولت بود که از نها یک حسابدهی و یک چیز بود. در مجموع نظر شما رو در مورد بگیریم، شما چه قسمی برداشت کردین سی بزی کانفرانس؟ نرسدیم خواهد زاده
تاسی محترم عبوردین که تاسی دوانتا او گران میمنتا د درنوی سره ډاک سلامونه وایم.
سلامت
او سلامونه نورسته غواړم چې په ډېر مختصر ډول باندې دا وایم چې د کنفرانس له دایرېدو نه مخه تصویر مو ویډیو چې د افغانستان چارواکي به ونشي کولی چې د بینالمللي ټولنې سره هغه تعهدات چې برکسل په غونډه کې کړي وو هغه وکړي شي، چې د دې ټولنې د غړو قناعت حاصل کړي چې دوی په دې برخه کې کار کړی. مګر د کانفرنس اعلان یو نورسته د خبره جوته شو چې د افغانستان چارواکي دې باندې بریالي شول چې بینالمللي ټولنې غړو ته دا قناعت ورکړي چې په خپلو تعهداتو کې شکړې تر ډېره پورې پرمختګ کړی دی او یو شمېر لاسته راوړنې لري، او په دې لاسته راوړنې کې داسې مواد هم شته چې د بینالمللي ټولنې قناعت یې حاصل کړه، چې موږ د هغو له ډلې د یونما د مرستیالې د هغو وینا د نیچکې ته اشاره کولی شي چې په ډېر سرعت باندې ووي چې افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شوي دي چې د خپلو تعهدات د عملي کولو په برخه کې پیشرفت وکړي. مګر لا هم یو شمېر مشکلات شته دي او یو شمېر نورو اقداماتو ته ضرورت دی، چې البته دا خبره ډېره مهمه ده. او د سکوري چې په 2000 کال پورې چې بل کانفرنس په دې برخه کې جوړي د افغانستان د دولت سره دی ډېر زیات مالي مرسته واده شوې ده. نو زه دا کانفرنس په همدې ډول باندې ډېر بریالی بولم لکه چه مختلف و برخو که لکه چه تاسی هم دمانه با وقتا چیزه اشاره ورتا وکرما نمره یه موضوع دی آورگانو چیزه دی حواد که دی ندی یا دی حواد ندی باندی دی دی سنز و برا که بحث و شو او دمان موضوع دی سولی و دی امنیت و برخی که و چی پا دی دی افغانستان پا دولت که دی اصلاحات و دی سالم نظام دراستل و برخی که کمی اقدامات چی دولت اجرا کردی او یای پا نظر که لری پا و برخی که شده دا سرگرندبان وکری و دولت کنفرانس تشریحات ورکر دی دی کنفرانس دیگلی تقریبا قناعتی لسر آورده دیم پا نظر دام و یا موافق کنفرانس.
بله تشکر. خب محترم استاد صافی، یک چیز خاطر نشان بسازیم که اروپایی ها در یک کلچر یا یک فرهنگ دارن که کل گپار با کلمات مثبت ارائه می کنن، یعنی در این کانفرانس از یک سر کل میمانا از اجراعات دولت اینا اظهار خوشی کردن، اما در لابلای از این خوشی ها بعض چیزهای منفی را آدم میتونه ببینه، یعنی که او را باید دولت توجه کنه. و طور مثال اگر من 100% فراموش نکده باشم، رئیس بانک جهانی بود فکر میکنم، او گفت که یعنی 10 میلیارد بودجه افغانستان را گفت اگر تخمین بکنیم تنها 3 میلیارد از این از طرف خود افغانستان بسلا برآورده میشه و 7 میلیارد ایناش از طرف جامعه جهانی و دیگر آگوهی را پیشنهاد کردن که اینا بسیار سرمایه گذاری های خوب کردن، منطقه گفتن این کافی نیست، باید سرمایه گذاری خصوصی تقویه شد و در ساحه زراعت باید به دهقانا اینا کمک شد و مچم بگم مسائل بسیار چیزا را ترک کردن و 7 میلیارد اینا. اگر ما از نقطه نظر اقتصاد کفه ترازو را 3 میلیارد و 7 میلیارد بگیریم، یعنی 30% موفقیت دارن، 70% ندارن، یعنی یام یک نوع نگتیف یک انالیز شد. خب منتها از بسیاری پافشاری ها سرازی بود که افغانستان باید از نقطه نظر اقتصادی سرپای خود استاد شد و مشکلات مهاجرین بسیار زیاد. روز اول تماما روی مهاجرین صحبت شد و گفتن از مهاجرینی که میاین برای اینا جای کار باید پیدا شد. از این نقطه نظر اقتصادی کل کسایی که اشتراک کرده بودن وعده سپردن که ما که افغانستان هستیم، یعنی جامعه جهانی، ممالک اروپایی، ایران، پاکستان و کل نمایندگان که در اونجا صحبت میکردن از یک حمایت مثبت گپ زدن، در یعنی سر کاغذ در کنفرانس کل چیز مثبت بود. اما در منفی اگر ما پیامای مردم رو بشنویم، مردم هنوز هم بیکار است، هنوز هم برق ندارند در کابل. از این نقطه نظر چه قسمی میتونیم از این کنفرانس امیدوار باشیم و از این بات نتیجه خوبتر به دست بیاییم؟ صافی صاحب،
جناب نظر صاحب، من یک وضاحت میخواهم که ارائه بکنم به شنوندگان گرامی. او ای است که سمف و بعد از سمف که طرف جیمف رفتن حکومت افغانستان، ای کل موضوع نیست، یعنی کل کار نیست، ای مشخصا روی شاخص‌های مشخصی کار بودن، فعالیت‌های مشخص بود، اهداف مشخصی تعیین شده بود که او بیشتر تا حد یعنی تاثیرگذار برای سیستم سازی و شفافیت و مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و تطبیق قانون سری از این مسائل بیشتر فوکس بودن، ولی تا حد زیادشان هم در این شاخص‌ها و در این فعالیت‌ها و اهداف نظر جامعه بین‌المللی و اولویت های اونا هم مد نظر گرفته شده بود. یعنی چیزی که ای عملی شده تا ای کل کار نیست، یعنی دولت ممکن کارهای دیگر هم انجام داده باشه. و نقطه ای که شما اشاره کردین جناب نظر صاحب، ما از 4 ماه بدین سو موضوع می شاخص های سمف و را تعقیب میکنم و میبینیم که یک مشکلی که در افغانستان و در دوائر ما بودن و ای بود که قسمی که پیشتر ما گفتم که جمع‌آوری گزارشات و دستاوردها درباره شاخص‌های مشخص مسئولیتش به دوش وزارت مالیه بود که از طرف افغانستان من حیث یک فوکال پوینت وزارت مالیه با دونر هماهنگی می‌کردند، ولی یک مشکلی که بودن که همیشه وزارت مالیه از وزارت‌های زیربط که اونا مسئول اجرای همی شاخص‌ها بودن، وقتی که گزارش جمع می‌کردن گزارش‌های بسیار ناقص و گدواد، بعضی اوقات ارقام بسیار بالا بعضی اوقات ارقام بسیار پایین که در ذات خودش یک مشکل بود که پس برمیگرده به مو که تا چی حد ما از تعهدات و بالخصوص تعهدات مالی که بالای اقتصاد ما تاثیرگذار است مستفید شویم. مثلا در یک شاخص ما ذکر میکنیم که این شاخص تا آخر 2018 به 50% تکمیل شود. ممکن که بسیاری وزارت ها از او بیشتر کار کرده ولی در گزارشی که ارائه شده اونا مثلا نتانسته که همی 50% خود تکمیل کرده باشه، در حقیقت تکمیل کرده بودن ولی نتانستن گزارش دی خوب بکنه، بنا اونا مواسترتسی که از تکمیل بودن همی شاخص اونا مد نظر گرفتن مثلا 20% بود یا 15% که مستقیما سر همو تعهدی که اونا تعهد مالی داشتن در قبال هر شاخص هر هدف هر فعالیت او تقلیل شدن. امیدواری ما ای است که ما در بعد از شاخصهایی که در جیمف هستند، این شاخصها در حدود 22-23 چند شاخص مشخص هستند که اولویت های جامعه بین‌المللی هم مد نظر است و اولویت های خود حکومت افغانستان هم مد نظر است. بنان ما امیدی ما ای است که تا طرف 2019-20 که میریم که کنفرانس ها به سطح وزیرا و کنفرانس های دیگه مثل GCMB گرفته میشه، این یک دستاورده خوبی را داشته بالاخره بتانیم از این تعهداتی که جامعه بین المللی برای ما میسپاره از او استفاده بکنیم.
درست.
ولی یک چیزی را که ما میخوایم که یک وضاحت دیگر را به شنوندگان عزیز داشته باشیم اوی است که ما همیشه حکومت را مورد ملامتی قرار میتیم ولی در صورتی که جامعه بین المللی را یک طرف میگذاریم. یعنی بعضی اوقات جامعه بین المللی اولویت های خود داره که او اولویت ها ممکن در بسیاری ساحات ما که او را تطبیق میکنیم مؤثریت بیشتر را نداشته باشه ولی ما لاچار کتشان قبول میکنیم به خاطر از اینکه همو سپورت مالی که ما محتاج هستیم، قسمی که نظر سبرشان اشاره کردن که 7 میلیارد و 3 میلیارد او ما مجبور هستیم که او را بگیریم بالاخره تعهدات از این. ولی اینجا بیشتر فوکس سری از این شوه که دولت افغانستان چطور بتانه یک نیگوسیشن و یک بارگنینگ قوی داشته باشه تا که بتانه هم اولویت های خود را بالای جامعه بین المللی و جامعه دونر بقبولانه و هم که بتانه در اثری از او هم سپورت مالی بگیره و هم دستاورده در عمل داشته باشه تا که سر زندگی روزمره مردم تاثیر گذار باشه.
مننه. سلامت و سیده هم یو مهم موضوع ده و بحث عرضی که نور ملمانم غواړي چې په دې اړه خبري وکړي چې څرنګه د افغانستان حکومت کولای شي چې په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی البته پیسې ورکوي ومني چې هغو شیانو ته لومړیتوب ورکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. خو د دې بحث په لړ کې یو بله موضوع هم چې د سولې مسله وه، په دې به هم خبري وکړو. ښاغلی همدرد، د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې له طالبانو سره د سولې موافقې د روغې جوړې پروسې په ډیموکراتیک سیستم که ده حقوی ده شاملول و پتولنه که ده حقوی ده ادغام حدسو تا 15 کاله وقت بکرده. لدین منظور سره 15 کاله؟ یعنی دیرو خلکو امید داو چه سول پننو سبا که رازی لپنزه کاله نو منظور داره چه افغانان با 15 کاله نورم صبر کوی چه طالبان سول کوی و پتولنه که مدغمیشی و کسرنگه؟
یو خدا و چې الته تعهدونه و چې وشول مخکې موږ په دې باندې خبرې وکړلې. افغان حکومت کوم بلا و چې الته تللی په ښه توګه په دې کانفرانس کې د افغانستان کومې لاسته راوړنې چې وي په ښه توګه بیان کړې، لکه څرنګه چې اکبر سم اشاره ورته وکړله، مخکې وړاندوینه دا وه یا اندېښنې دا وې چې کېدای شي نړیوال په ځانګړې توګه د دې کانفرانس ګډونوال د دې نه خوښ نه وي، خو تر یو حده پورې خوښ وو او د دې نه خوشحاله وو. دا خو یو اړخ وو، لیکن اصلي اړخ دا دی لکه مخکې چې تاسو وویلې چې ستونزې په افغانستان کې په خپل ځای باندې دي. امنیت په کوم حال کې دی، اقتصاد په کوم حال کې دی، بیکاري په کوم حال کې ده، د ښځو حقونه مثلا، دغه ټول مسایل په خپل ځای باندې شته دي. او نړیوال تر حده پورې لکه نظر صاحب چې ویلي، کوشش کوي هغه د ډیپلوماسۍ د چینل نه استفاده وکړي او په داسې مهمو کانفرانسونو کې خلق مخامخ خفن نکړي. بیا تر هغې وروسته بیا خپل دوی ارزونې او گزارشونه چې دی رایه کوي چې افغانستان حکومت په دې اړه باندې څنګه وو. په مجموع کې د سولې په اړه باندې تاسو کومه خبره وکړله؟ ګوري، د سولې لپاره د خلیلزاد کومې هڅې چې پیل شوې وي، دې ته ټول افغانان او ټول اړخونه ډېر زیات هیله مند وو. او لکه څرنګه چې ټرمپ هم دا خبره وکړله، د متحده ایالاتو ولسمشر چې په خبرو کې ډېر پیشرفت شوی دی او همدارس دراتون کی کال د 2019 تر اپریل میاشتې پورې دوی داسې وړاندوینه کړې و چې باید د افغانستان د سولې مسله چې راټول شي. لیکن پرون چې کومې خبرې د ولسمشر د خوانه سوې دي یا کومه حد چې ټاکل شوی دی، باوجود د دې چې د سولې عالی شورا هم شته، د یو نوی حد د دې لپاره مخکې ټاکل شوی دی، او دا داسې مکمل یو دولتي ترکیب دی، یو حکومتي ترکیب دی، حتی دولتي هم نه دی، یو غړی پکې د خزانه دی، نور تقریبا ټول غړي چې دي دغه یولس تنه دي، هغه د حکومت یا وزیران دي یا معینان دي، داسې کسان دي یا پخوانی والی وو یا مثلا د ولسی جرګې وغړې ده. نو زما په نظر باندې دا ډېر زیات مایوس کوونکی او خپه کوونکی اقدام وو. 15 کاله خو ډېر وخت دی. زه فکر کوم چې هر ورځ موږ ګورو د افغانان وژل کیږي، او سولې ته زه فکر کوم چې موږ تر بل هر وخت نه ډېر زیات چې دي هغه اړتیا لرو. تاسو وینئ چې ولسمشر په همدې کانفرنس کې وویل چې د 2000 لومړي کال نه تر 2014 کال پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې 3450 کسان چې دي په افغانستان کې وژل شوي، خو د 2014 کال تر ننه پورې تقریبا 950 کس بهرني ځواکونه وژل شوي دي. لیکن په همدې تعداد کې تاسو وګورئ په تیرو 4 کلونو کې تنا ولسمشر چې دا خبره کوي چې رسمي ارقام دوی رایه کوي چې کېدای شي صحیح نه وي، کېدای شي ډېرې تنا 28000 زموږ وسلوال ځواکونه چې دي هغه وژل شوي دي. یعنی ملکی کسان خو په خپل ځای باندې پرېد او دار خام تر ډېره د پوری خلک نه تایید وای کېدای شي دا دوچند او درې چند دی. نو په دې اساس باندې موږ دومره قرباني ورکو که موږ په 4 کالو کې 28000 خپل سرتیری له لاسه ورکو، ځوانان د لاسه ورکو. یعنی تاسو فکر وکړئ چې کته 5 کلونو کې چې دا جنگ دومره پراخه کیږي، دومره تیزیږي، نو تاسو فکر وکړئ موږ به څومره خلک له لاسه ورکو.
ډېره مننه سلامات. البته د دې مطلب بل ډول هم کېدای شي، موږ به کوشش وکړو چې د حکومت کوم ویان د حاضر شي او په دې اړه توضیحات ورکړي. ممکن منظور دا وي چې سوله به په 1 کال کې کیږي یا به تر دې کم وخت کې کیږي، لیکن په دې پروسه کې د مهاجرو بیرته راتګ او د کورنیو بې ځایه شویو بیرته ځای په ځای کولو دغه نورې مسلې هم شاملې وي. خو په هر حال په دې موضوع هم خبرې کوو. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو. اورېدونکي کولی شي له لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون راوکړي یا د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي، او یا هم د افغان سیمه تاسو اتلش میرا دی په یاد لري اس ام اس تی راوستوي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لمیلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیره د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
بله، شمارای ټلیفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
نظر صاحب د افغان بی سیم اتصالاتل شمیره مو یاد نه کړ چې لدې طریق هم کولی شي اس ام اس پر راوستوي او د سکایپ لاره هم کولی شي چې لمر سره تماس ونیسي. ازادي دات اورګ د ازادي دات رادیو زموږ د سکایپ
په اړه مخصوصا کسایی که کانفرنس از نزدیک تعقیب کرده باشن یا در کانفرنس بوده باشن اگر تلفن کنن و برداشت خود بسیار خلاصه به ما بگوین خوش میشیم.
نو اوریدون کشته زن معرفی که
خوال سلامون تاسو تا نظر تا او تاسو قدرمان و ملوانو تا دیرمان ولایت نولندی
که میرابانی که ویجی سیب
منون اسمده و که اول که خبر دادا چې د جنیو غونډه چې موږ له کومه اړخه چې تعقیب کړله او د رئیس جمهور خبرې مې هم واورېدلې او د نورو دم هم واورېدلې. اول زه دغسې ته اشاره کوم چې مهمه سوله او امنیت ده. کومک په درد نه خوري. هغه کومکونه چې 4 کاله مخکې شوي وو چې دولت وویل چې 50% مخته تللی دی، موږ خو د هغه کومکونو 50% هم په سترګو نه وینو چې دوی مخته تللي دي. هر ځای چې جوړ کړی دی هغه بېرته ړنګ شوی دی، له بینه تللی دی، سړکونه له بینه لاړه، پلچکونه له بینه لاړه. شپږ ساعته د 304 موټر اوس 12 ساعتو ته ورسېدله. نو په دې کې تشرف نشته. او بل د امنیت له نگاه نه تاسو وګورئ طالبانو اعلان خبره کړل چې دا خبرې د افغانستان د حکومت تر سوی لوړې دي چې دوی کوي نن چې د افغاني وکړې د سولې په باره کې او دا د تر سوی لوړې دي د دې ژوند کې د امریکا حکومت د مستقیم طالبانو خپل بیانات کې دا وویل نو اوس دغه میلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې میلمنو په خپل رئیس صاحب جمهور دغه د سولې پروسه نه خرابوي ولې چې اوس یې بل ګروپ ورته جوړ کړ د غونډې لپاره هغه د سیاسي ملګري ګرد باندې انتقاد کوي چې دا برناخه دې موجبه دغه ګرو ته تعین کړی دی هغه د سولې د شورا په نامه خلک شته هغه د نور خلک چې طالبانو سره خبرې وکړي
حاجی صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ کافی ده ستاسې پوښتنه صحیح ده میلمانه به ځواب درکړي دا چې دا دولس کسیز پلاوی د څه لپاره جوړ شوی دی په دې اړه به هم زموږ میلمانه نظر څرګند کړي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړي خبرې وکړي صاحب راډیو لري شی او خبرې وکړي خیر بل ته به نوبت ورکړو دوی خبرې ونه کړې
بله
ځان معرفي کوي آزادي راډیو خبري وکي صاحب یو څه شر
بان
لکه چې تخنیکی ستونزه ده شمشاد زران لکه چې روخ نکړې شو د افغان بسم د تاسو ته تل شمیرې لاري په خلکو پیغامونه راستولې دي حکمت الله مینوال وای لزابل څخه وای د افغانستان ولسمشر چې کوم شرطونه د سولې لپاره په جنیوا کې وړاندې کړل زما په نظر د افغانانو د سولې ارمان به له خاوري سره خاوري کړي دوی هم په دې موضوع اغېدي خو به دي روح الله پیوندي لیکلي دي چې وای طالبان افغانستان سره سوله نه کوي دوی یوازې امریکا سره خبرې کوي دوی دا خبره په جار کړې ده فریدون حلیم یار لیکلی دی چې د جنیوا غونډه د افغانانو لپاره لاسته راوړنو ډکه غونډه وه او خیرالدین منیب له بدخشان لیکي وایي سوله د افغانانو اساسي ضرورت دی که اساسي قانون هم په دې خاطر تعدیلیږي پروا نه کوي د ټلیفون له لارې اوریدل کوي لرو ځان معرفي کوي
مالی محترم سروان سفتار سلامونه علیکم ساسو همکار غریب نظر ساسو رادی له ټول کلکون کا وردون کو تاسو دروس رو ملمنو ته سلامونه
سلامت اوسه قاری سه پښتون
مالی په اسلام کې هو مایشي ګنا ده موږ باید نه امید نه سو موږ په نو ساسو د ساسو میکروفون په پروګرام کې ما دا خبره ده خلیا و چې من دې غړای ته بډیر نه زو څه څه کارونه سوي دي واقعانم او دا تاسو ولیدل چې په خوا چې دا کمپراس نو دا یو څه چې موږ راځو لا د خلکو سره دا ډیره موجود چې الته به د اروپایانو او د کسانو چې دغه دیوال چې کوم خونه سره کړی دي دا اوس نه تاسو نو څه تاسو ولیدل په اعلان کې چې هغه دا اوس نه د مسل سو د سولې په اړه چې باسو موږ درته سوال درته ان شاء الله تعالی مایوسی بنه کو مخکی موږ ګله دا چې خارجان سوله نه غواړي اوس خارجان موږ نه غواړي خامخا په افغانستان کې سوله راځي او سوله راځي تاسو زموږ ملګرو منو ته پوښتنه چې دغه زموږ چې اروپایي اتحاد یې ورسره وکړي د 15 جرو د 15 ډالرو نور د شي چې موږ به هم مصرفي خپل یې ورسره شي
بله ډیر مننه له ټولو اوریدونکو مننه دوی وسته څو شیبه صبر وکي چې زموږ میلمانه تبصری وکي
بله خو قبل از اینکه میهمانا به این سوالا جواب تن میهمان دیگر ما چون وقت شان زی قص محترم استاد نصر الله استانگزی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی هم چند لحظه با ما هستن استاد محترم خوش آمدین به برنامه شیب
السلام علیکم خدمت شما خدمت شنونده عزیز
بله استاد سلامت و سیزم در ترکلی وایم یو پوښتنه چې په دې بحث کې تر اوسه پورې مطرح شو هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د 15 کالو یادونه وکړه چې تر څو دا پروسه کاملی شي د دې 15 کالو نه منظور څه شی دی زموږ ځینو ملمنو ویل چې دا ډیر زیات وخت دی او ډیرو خلکو دا توقع و چې سولې نن سبا کې را روانه ده د دې مطلب څه دی
په ټول احترام ښاغلی جمهور رئیس ته لویه ستونزه به دا وي زما له نظره چې د دغې پروسې ټول ابتکار پلان جوړولی او همدارنګه عملي کول د افغانستان د حکومت په لاس کښې نه ده چې د افغانستان حکومت ورته پلان جوړ کړي چې په 15 کالو کې لاسته راځي یا په 3 کالو کې لاسته راځي یا په 1 کال کې لاسته راځي د دې لپاره چې د سولې پروسه په افغانستان کې اوس متاسفانه له بین الافغاني حالت نه وتلې ده، په دې کې نړیوال لوبې کوونکي حضور لري، په دې کې د لویو قدرتونو منافع دي، د سیمې د هېوادونو منافع دي، مختلف ګروپونه په دې کې د داخلي بود کې مطرح دي. نو زه فکر نه کوم چې د پنځو کالو فرمول یو ډېر موثق فرمول چې هغه وکړي چې پنځو کالو کې خپلې پایلې او نتایج رابرسېږي، چې د سولې د پروسې پیشبیني کول نه تنها په افغانستان کې د دنیا سیاسي تاریخ دا ښیي چې زمان بندي کول به لکه څه ډېر عملي په نظر را نیسي چې د کلونو انتظار ورته وایستل شي. سوله داسې یو پروسه ده چې کله متخصصین ډلې په هغې کې خپل ګټې او منافع ویني انکار ډېر زر ترسره شي.
بله صاحب، ډېره مننه.
زمانی قید ورته ډېر مناسب نه وي.
درست.
بله، تشکر استاد. راجع به کنفرانس برداشت شما را بگیریم در ژنو، کنفرانسی که شد، چی دستاورد داشت، شما چی برداشت کردید؟
ببین، در کل هر نشستی که برای صلح افغانستان، برای انکشاف افغانستان، برای تحکیم روابط بین المللی افغانستان در هر نقطه دنیا صورت میگیره، اقدام بجا و موثر است. او چیزایی که مثبت از این کنفرانس ایست که تمام اشتراک کننده ها بر این اصل تاکید داشتن که بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز و صلح رای حل داره و دیگر رای حل نداره. نقطه دومی که به او تمرکز صورت گرفت، دنیا از بار دیگه تعهد کرد که در سال 2024 با مردم افغانستان کمک خواهد کرد که او هم طبیعتا مشروط به عمل کرد دولت افغانستان و حکومت افغانستان شد. اما آنچه از جانب افغانی صورت گرفت، باز هم من فکر میکنم بسیاری گپای عملی نداشت که بسیار عملی انعکاس داده شده باشه. مثلا این که ما میتونیم تا سال 2024 تقریبا به یک دولت ما و یک حکومت تبدیل میشه که اون خودکفا باشه و بتونه تمام نیازهای خوده مرفوع بسازه، در حالی که در تناقض با وجود اظهارات میشه که 5 سال دیگه هم هنوز نیاز است که ما به صلح بریم. در کشوری که جنگ و بحران وجود داشته باشه و تهدیدات مختلف هم وجود داشته باشه و ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی خودم به طور عادی استفاده نکنه و در کنترل دولت نباشه، چطور میتونیم که تا سال 2024 ما به عنوان یک کشوری باشیم که دیگر نیاز به کمک‌های بین‌المللی نداشته باشیم؟
بسیار زیاد مننه.
بله، بسیار زیاد تشکر استاد محترم از اشتراکتان، از وقتتان که به ما جدا کردین.
خوشحال هستم. دکتر صاحب وردک تانو بعد وردو چی دوی خبر دینید؟
بعد دکتر صاحب وردک، ما یک سوال دارم قبل از اینکه در استودیو کابل بریم مهمانای ما سوال جواب بدن. دکتر صاحب اکبر وردک، اگر شما کنفرانس از نزدیک تعقیب کرده باشین، ما هم تعهد زیاد ایر از طریق تلویزیون تعقیب کردیم، اما هنگی بین افغان ها چطور بود؟ یعنی بین رئیس جمهور، اجرائیه، وزیر خارجه، وزیر مالیه. ما یک برداشت شخصی خودم که بگویم ویست که صحیح اما هنگی بین از اینا نشته بود، موضوعات صحیح تقسیم نشته بود. مثلا در مورد مشکلات مهاجرین کلشان یاد کردن، در حال که به میمانای اروپایی که بسیار زیاد مهم بودن بر از اینا سی دقیقه جدا کردن و کاغذهای زرد سرمیزشان میاوردن با سر کاغذ، این نمیموندن که گپ بزنن. در پشتان استاد بود و گردانده مجلس هم امین نشستم، وزیر صاحب خارجه ما و شما، وزیر صاحب مالی ما و شما و یک نفر دیگر هم بودن. اینا سر از اون میمونا که بسیار زیاد مهم بودن، مثلا بسیار خوب گپا زدن، مثلا مسائل حقوق زنها را ترک کردن، مسائل کمک ها را ترک کردن، و سی دقیقه یا میشتن نیم ساعت گپ یا 15 دقیقه کم از کم گپ میزدن و بسیار یا تکراری بود. سر خود از این کنفرانس شما متی یک برداشت کردین یا من اشتباه میکنم؟
متاسفانه باید عرض کنم که ما برای شما در این مورد موافق هستم. درامی عمده مردم افغانستان مرحله کنونی تاریخی است که حکومت یک نوان است و در مورد اقداماتی که به زندگی افغان ها متعلق می شود، تصمیم ها از نقطه نظر منافع ملی، از نقطه نظر منافع گروپی و منافع سمتی گرفته می شود. به اساس در ظرف 4 سالی که حکومت وحدت ملی به میان آمده، تمام اقداماتی که شده و یا تمام اقداماتی که باید میشد به اجرا گذاشته نشده، از این خاطر بوده که دولت هم نظر و هم نوار نبوده. ما هم در مورد کنفرانس ژنو این موضوع را احساس کردم که نقاط نظر مقامات مختلف افغانستان، چی رئیس جمهور افغانستان بود، چی معاون، چی رئیس اجرایی افغانستان بود، چی وزرایش بود، به نظر می رسید و واضح به نظر می رسید که یک چین عمل انسجام بیافته نبود، بلکه هر کدام به نظر خود دفاع می کرد و نقاط نظر خود با مردم و اعضای کنفرانس آنم بود می کرد.
بله ډیره زیاته مننه کور ودن. استاد صافی که اوس تاسو ته نوبت درکو، د دې دولس کسیز پلاوی په ارتباط یو اوریدونکی حاجي صاحب عظیمي اندېښنه درلوده چې دا خو د سولې لپاره سي دا تر اوسه پورې څه هڅې شوي وي، دا یې ټوله ګډې وډې کړې او د ده په نظر ناکامې کړې. مخکې د سولې شورا وه او په دې برخه کې کار شوی و، نو د دې نوي پلاوی د جوړېدو ضرورت څه و؟ دوی ته تاسو څه وایست؟
زه چې فکر کوم په وروستیو کې د ښاغلي خلیلزاد راتګ سیمې ته او د امریکې د خوانه تعینېدل د صلح په رابطه باندې دلته کوششونه یو رنګه د افغانستان دولت داسې احساسېدله چې د افغانستان دولت منځوي شوی. دغه اقدام صرف دا چې د افغانستان دولت بیا وښیي چې موږ د دې پروسې مالکیت باید موږ ته راکړ شي او موږ د دې پروسې اصلي مالکینو اوسېږي او موږ سره خبرې وشي د مترکولو په قصب شوی وي. موثریت ما ته ډېر موثر ځکه نه ښکاري چې لکه څنګه چې مخکې ورته همدرد صاحب اشاره وکوله، دلته د حکومت داخلي خلک دي چې هغه دخیل دي او د هغوی تر منځ هم په هر لحاظ باندې هماهنګي چې هغه په فکري لحاظ باندې نظریاتي لحاظ باندې ډېره داسې هغه بعیده بریښي، نو دا به ډېره مشکل ایجاد کړي او مؤثره به نه واقع نه شي، بلکې د دې په ځای به دا ډېره ښه وه چې د افغانستان همدغه اوسنی تشکیل چې د صلح شورا ده دا تقویه شوی وی، یا میکانیزمونه بدل شوي وی او داسې خلک رامخته شوي وی چې په دغه ټوله کې د هغوی مؤثریت زیات وی، هغوی کولای شوی چې واقعا د افغانستان د ملت درد او رنځ د مقابل جانب ته رسولی وی او هغوی ته هم تر حده پورې دا خلک منظور وای چې هغوی خبره اورېدلې وای، د هغوی سره په سټیج باندې، د هغوی سره په میز باندې ناسته شونی وای، داسې خلک تعین شوي وای، رامخکې شوي وای، سالس خلک چې هغوی کولی شو چې دا د افغانستان
کور ودن. په دې برخه کې به په دوم ساعت کې د ولسمشر یو ویاند هم زموږ مېلمه وي، له وعدې سره سم هغوی به د حکومت دلایل هم وړاندې کړي چې ولې دا پلاوی ټاکلی دی او تر څه حده پورې به دا ګټور وي. بله پوښتنه غواړم له ښاغلی همدرد څخه وکړم، دا پوښتنه هم د ښاغلی حاجي عظیمي ده. دی وایي چې کومکونه په درد نه خوري، د جنوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وشوې. دی وایي چې ځکه چې تر څو جنګ وي نو هر څه بېرته ورانی شي، د تیرو کلونو څه کارونه چې شوي ول، که سړکونو او کپلونو ټولو بېرته وران شول. تاسې له دوی سره موافق یاست چې کومکونه دې نه کېږي او ټوله توجه دې یوازې سولې ته وشي؟
سوله ډیره زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ لکه مخکې چې نړیوال بانک مشر کومه خبره کړې وه، و میلیارد ډالر چې دوی مختره کوي، په دې و میلیارد ډالرو کې تاسو وګورئ شپږ میلیارد یوازې نظامی برخې ته ورکوي، یعنی معنی په جنگ کې مصرفیږي. که چیرته په افغانستان کې جنگ نه وي نو تاسو یعنی اطمینان ولرئ چې افغانستان په درې میلیارد، په څلور، په پنځه میلیارد ډالر هم د کاله چلیږي. نفوس کم دی، دومره زیات مشکلات په افغانستان کې نشته دي، لیکن موږ که لس میلیارده، که چیرته یو پنځه میلیارده نور هم مخترا کې، هغه به ټول په جنگ باندې مصرفیږي او موږ وینو چې جنگ بدون د دې نه چې بربادي راوړي بل څه نسته ده.
لیکن مسله دا ده، دا خو صحیح ده چې جنگ واقعا چې مشکلات پیدا کړي دي، اصلي مشکل د جنگ دی، لیکن که مرستي هم بندې شي او جنگ هم پای ته ونه رسیږي، دا تضمین هم نشته، دا تضمین هم نشته چې که مرستي بندې شي او ټوله توجه سولې ته وشي او بیا سوله هم رانشي، بیا به څنګه وي؟
نه دا صحیح نه ده موږ مرستو ته ضرورت لرو اوس هم زموږ امنیتي ځواکونه زموږ نور د ملکی حکومت چې دی دا ټول نړیوالو مرستو ته ضرورت لري موږ پوهیږو چې موږ په ډېرې بد حالت کې یو تر هغې پورې چې موږ سولې ته نه یو رسېدلي تر هغې وخته موږ د نړیوالو مرستو ته هم ضرورت لرو نړیوال ځواکونه هم چې په دې سیمه کې دي هغه لومړی باید دلته یو اجماع وشي د سولې خبرې پیل شي بیا که د هغې لپاره مهالویش هم ټاکل کېږي بیا دې وځي ځکه موږ دا پروسې مخکې درلودلې دي مثلا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم دا د بنسوان داسې وه طرحه وه د خلیلزاد طرحې ته ورته یو څه مسله وه مخکې له دې نه چې په نورو مسایلو باندې پرېکړه وشي خبره لاړله نور اقدامات پکې وشول کودتاوې پکې وشولې خبره دا ده چې باید تضمین واخیستل شي د افغانستان کوم چارواکي چې دي مشران چې دي د سولې دپاره لومړی تضمین واخلي او تر هغې نه وروسته باید سوله رامنځته شي او زما په نظر باندې لکه څرنګه چې ستانګزي صاحب وویلې د سولې دپاره دغه زمان قیدول صحیح نه ده کېدای شي په پنځو کالو کې هم سوله رانه شي کېدای شي په لسو کالو کې رانه شي په نورو هیوادونو کې هم ډېر تر ډېره وخته پورې جنګونه وو د افغانستان جنگ دغه تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې دی یعنی معنا دا ده چې کېدای شي خو دغه نوې هیلې چې اوس راوټوکېدلې د زلمی خلیلزاد سره چې دوی ویلې چې دوی په یوه کال کې د سولې بهیر چې دی تر یو حده پورې ګړندی او تر یو حده نتیجې ته به ورسوي خو په هغې زمن کې که داسې یو اقدام کېږي داسې یو مجهول او نا سنجول شوی اقدام کیږي یعنی معنا دا ده چې خلک نا امید کیږي ولسمشر مخکې یو مشورتي بورډ جوړ کړی و د افغانستان د مختلفو اقشارو اقوامو احزابو سره خبرې کولې په دې اړه باندې لیکن موږ ولیدل چې د هغې برخې نه هیڅوک نه دی راغلی دغه ایحت ته چې دا ټاکل شوی دی یوازې حکومتي کسان دي زما په نظر باندې په دغه پلاوي ټاکل کېدلو سره یا په دې خبرو کولو سره چې په پنځه کاله کې به سوله راځي یا دا هسې پلاوی وړاندې کیږي نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې سوله به څنګه راشي اول دغه کسان چې ټاکل شوي دي تاسو وګورئ د رحیمي صاحب نه رانیولې بیا د معرف تر وزیر پورې دا نور کسان چې دي موینان دي تاسو وګورئ دوی څومره د سولې په اړه باندې مثلا تجربه لري په دې تیرو څلورو پنځو کلونو کې چې د سولې دپاره
د قسمت دوم روی از این موضوع زیاتر صحبت میکنیم بعد از اینکه در قسمت دوم همراه ما محترم آقای شاحوسین مرتضوی وعده گذاشتن که در برنامه اشتراک بکنن از او خود در قسمت اول همین مسئله کنفرانس یک جمع‌بندی واری بکنیم
کم
وقت مانده از او خاطر استاد صافی استاد امداد همطور آقای وردک تا جایی که کنفرانس از نزدیک تعقیب شد اینجا بعض اصلا خب موافقت کلگی ما و شما تایید میکنیم که موافقت دستاورد بسیار زیاد بودک منتها مشکل کمه که دست مسئله هماهنگی بود مثلا سر پیش از پیش کارخانگی بسیار زیاد درست نشد غیر از رئیس جمهور که بسیاری مسائل جالب گفتن که کلگی بسلا فهمیدن که چی گپ در افغانستان بطور مثال چیزای مثبت که مثلا شخصا بر من بسیار جالب بود با وجود از اینکه همیشه مسائل افغانستان تعقیب میکنیم مثلا در مورد استاندارد و صادرات این مسائل مثلا گفتن که جلغوزه به چین بسیار جات صادر شده و از این صادرات صحبت کردن گفتن آل همون مشکلاتی که سابق مثلا دهقان افغانستان یا تجارای افغانستان با استاندارد و پکینگ و مچ میگاپا آشنا نبودن آل این مسائل در افغانستان حل شده یک استاندارد بزرگ است که در حقیقت در افغانستان تاجرای ما که این کارا را میفهمن بسیار خوب است یعنی چیزای مثبت قسمی به زبان آوردن اما اساس این کنفرانس استراتژی هیئت افغانستان که ما تثبیت کردیم من شخصا نظر می بوده که زیادتر سر خشکسالی و مشکلات مهاجرین و بیجا شدای داخلی را بسیار زیاد پیش کشیدن منتها ات نتانستن که مثل دوران موسی شفیق وقتی که از خنک و از یا صحبت کردن کل دنیا یک دفعه به افغانستان کمک شروع کردن مگم در اینجا این موضوع را اوقدر زیاد نتانستن پیش بکشن تن همطور یک مسئله عادی واری تر می شدن در حال که در افغانستان مسئله خودمی بجا شده خوشحالی یک موضوع بسیار کلان است از این نقطه نظر یکی آقای ساروان مشکل هم شاید ای بوده باشه که مثلا بعض نفر مثلا دکتر عالما آمده بود که از معاون همی وزارت مهاجرین است اونا مثلا زبان انگلیسیشان تو کامل نبود مثل دکتر عبدالله و مثل رئیس جمهور زیادتر توجه آدم به زبان انگلیسی از او میرفت که باشته امید صحیح تلفظ کرد یا نکرد از او خاطر اصل موضوع بسیار مهمه که تره میکرد از او دور میشد شاید این موضوع رو در نظر میگرفتن من مثلا لاروف وزیر خارجه روسیه به زبان روسی گفت بعد دیگه رو ترجمه کرد نمیفهم از این نقطه نظر چی میگین آقای صافی
جناب نظر صاحب، چون که در ابتدا هم من یک اشاره غیر مستقیم را داشتم به خاطر امی که هماهنگی ها در بین ادارات صورت نداشت، از شروع هم پیشتر عرض کردم که از طول ماهای نزدیک ما این گزارشاتی که درباره از این آمادگی ها جمع می شدن نزدیک تعقیب می کردم، متاسفانه مؤثر به نظر نمی خورد، ولی باز هم حکومت کوشش کردن که یک چیز شوه و خوب بود که نتایج تا حد مثبت ارزیابی شد و نتایج را داشتن. هماهنگی قسمی که شما فرمودین در این با تفاوت کنفرانس های قبلی که اوجه حیات افغانی، البته حیاتی که از طرف حکومت می رفتن تعدادشان زیاد می بود و ضمناً در این مرحله در این بار از جوامع مدنی و دیگه قشر تاجران و دیگه هم ایشان بودن، نماینده هایشان بودن که اونا آمده بودن. و موضوعی که شما برشان اشاره کردین من تایید میکنم که متاسفانه همچو مشکلات بود و در آینده ما امید دارم که این نواقصات رفع شود. در باره از این که قسمی که شما قبلا فرمودین که بیشتر وقت روی کدام موضوعات و یان اینا نتانستن که امون موضوعات بسیار حاده که ملت افغانستان دوچاری از او هستن که او را به شکل مطرح بکنه که جلب توجه جهانیان باشه و او بالاخره نقطه ضعف ما به نقطه قوت ما بدل شود و ما بتانیم کمکای بیشتر را جلب بکنیم، ای به نظر می خورد و ای هم منجر از این گپ بود، منشیش از این گپ بود که مانگیای بیشتر و خوب متاسفانه وجود نداشت در بین حیات و یک قسم سردرگمی وجود داشت. این موضوع هستن و یک ای عمدتاً که ما از کنفرانس های قبلی و ضمناً کنفرانس های داخلی و بیرونی و بین المللی متاسفانه در اکثریت کنفرانس ها ما همچو مشکلات را می بینیم، ولی جای تاسفی است که ما باید از کوتاهی‌های خود یاد بگیریم و بیشتر در مراحل دیگر آمادگی بیشتر داشته باشیم، ولی متاسفانه او به نظر نمی خوره. این هم بیشتر تأثیرش این است که بیشتر در وقت تعیین افرادی که در حیاتی که در کنفرانس ها اشتراک میکنه باز هم متاسفانه در اکثریت اوقات سلیقوی برخورد میشه و کسایی که باید وجه اشتراک بکنه که معلومات در زمینه داره میتونه که خوب ارائه بکنه، میتونه که جلب توجه بیشتر داشته باشه، فصاحت کلام داشته باشه و ای داشته باشه، متاسفانه زیاد توجه صورت نداره.
ډیر مننه ډاکټر صاحب وردک. یو شمیر د ولسی جرګې او څو غړو هم په دې کانفرنس کې له دې نظره انتقاد کړی دی چې وای دا یو ښه فرصت و چې افغانستان په دې کانفرنس کې په هغو هیوادونو باندې فشار راوړی وای چې د دوی په وینا په افغانستان کې مداخله کوي یا جګړې ته لمن وهي، لیکن د دوی په نظر وای افغانستان له دې فرصت دا استفاده ونه کړه. تاسو ورسره موافق یاست او کنه؟ دا کانفرنس اصلا د دې لپاره نه و چې افغانستان په کوم هیواد باندې تور پوری کړي، بلکې باید خپل ستونزې یادې کړي وای او د نړیوالو مرستې او توجه ځان ته اړولی وای.
زه خو د متقدمې په شکل باندې دا وایم چې هره ټولنه کې باید اولویتونه مراعات شي. د افغانستان په زیاتې ستونزې کې بهترین اولویت سوله ده. چې سوله دا نه شي، هر ډول پلان، هر ډول مرسته چې افغانانو سره کېږي به اغیز پاتی کی او گرده افغانستان خلق نرسی. نو کچر تا دیده وکیل سایوانو موقف تا سایو گوری زی فکر کم چه دار دیر معقول موقف و زکر چه پا افغانستان که زکر چه زن دوستان و مشاره هم ورطا وکره دا موجوده به امنیتی دی سویل نشتوالی بین افغانی موضوع نده، بلکه دی یا لوی قوتونه د سیمې هیوادونه او د نګاهنډي هیوادونه په دې برخه کې مداخلې کوي او د خپلو منافعو دپاره داسې اقدامات کوي چې د سولې راتګ په هغه شکل باندې ونهشي چې دوی د منافع سپکاکر کوي. نو زه داسې فکر کوم چې که افغانستان ته هر څومره سوله راشي، چې هر څومره مرستې راشي، څو په افغانستان کې سوله نه وي او په دوهمه مرحله کې یو سالم نظام په افغانستان کې حاکم نه وي، په افغانستان کې به آرامي هیڅ کله را نه شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې د څوارلسو کالو نه را په دې خواندې ډېرې لویې مرستې وشوې، مګر ټولې بې ځایه ولاړلې، یا په جنګ کې مصرف شولې، یا په دفاع کې مصرف شي، او د افغانستان د آبادۍ لپاره کوم کارونه ونه شول که اون شول دی غنډې لوی سو استفاده وشي او د مالی کومکونه په هغه ځای کې چې لازم و ونه لګول شول. نو زه داسې فکر کوم چې ما وکسبان دا موقف ډېر یوم ده او اساسي موقف و او په سوله باندې باید ټینګار وشي. خو زه خبره په دې وروستۍ خبره په عنوان کوم او هغه دا ده چې د طالبانو سره د سولې برخه کې موافقه په افغانستان کې سوله منځته نه راولي، ځکه چې لا د وخته په افغانستان کې د طالبانو په شان داسې ډلې د بدیل په شان باندې منځه نیول شوي دي، تقویه شوي دي او ځای شوي دي. په لنډه یې که چېرته ووایو، یوازې د ننګرهار په ولایت کې ځینې راپورونو له مخې د داعش 2000 نفره جنګیران موجود دي. په نورو ولایتونو کې دا شمېره ورباندې اضافه کړو، په افغانستان کې یوه لویه رنګوونکې اردو د افغانستان د خلکو په ضد باندې لا د وخته ځای به ځای شوې ده. نو زه فکر کوم چې څو د بلیمبلي قوتونو د سیمې د هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو په منځ کې نو داسې فارمولا پیدا نه شي چې په افغانستان کې د دوی مشروع ګټې سره په خوړه شي تر وخته پورې په افغانستان کې سوله نه راسي که طالبان په خوړه شي او که په خوړه نه شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب اکبر وردک، همداراس له ښاغلي رحیم الله صافی او شفیق همدرد، او همداراس له ښاغلي ستانگزی څخه مننه چې یو برخه په دې خبرونه کې له موږ سره و. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله ده چې د دې خبرونه دوهم ساعت هم واوري. په دوهم ساعت کې به وګورو چې د افغانستان حکومت د دې کانفرنس په اړه څه وایي. تمه ده چې د ولسمشر یو ویندوی